د مشال ریډیو یو بل خبرونه کې ستړي مشي په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې په دې غړي کې د خپل قربا منور شانې کې پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. د دې خبرونه په اوله نیمایي کې درته د مشال په نوم وړاندې کوو او په دویمه نیمایي کې به یې د مشال ترنا لاندې بحث واوري. خو راځي چې په سر کې د عبدالحی کاکړ نه د دې سات تازه خبرونه واوري.
پاکستان ویلی هیڅ یو ترګر ته اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد د هیواد خاوره وکاروي. په کابل کې د روس سفیر 13 ورځ د افغانستان ملي امنیت سلاکار لومړي مرستیال سره په دوه اړخیز اړیکو خبرې کړې. د انډونیشیا په سر ښار جاکارتا کې بمی چاودنی سوي او فصله دي د ډزو نور چاودنو رپورټونه هم ورکړي. پاکستان ویلی هیڅ یو ترګر ته اجازه ورنکړي د بل هیواد پر ضد په ضد دغه هیواد خاوره وکاروي. 13 ورځ د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید مشال ریډو سره په خبرو کې وویل،
اور اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا تو ہم سختی سے اس کے ساتھ
که څوک زموږ خاوره د ترهګرۍ لپاره کاروي نو موږ په ډېر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ اند ترهګرۍ ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې که څوک زموږ خاوره ترهګرۍ لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. که ترهګر په خپل ځان څه نوم هم کیږدي، که هغه ځان ته داعش وایي که اسلامي دولت وایي که په هر جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
د پاکستان لخوا د خبرګون پس له هغه راغلی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سې شنبه په ورځ د سټیټ آف د یونین وینا کې ویلي وو چې ترګر په راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د نورو غیر مستحکم هیوادو خاوره د خپلو فعالیتونو لپاره کارولای شي. پاکستان وایي دوی په دې باور دي د هغه یو وسوالې ډلې غړي نیولي چې د هند په یو پوځي هوایي اډه تر سره سوي برید تر شا لاس لري. 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې یو شمیر دغه کسان نیولي چې د ناقانونه ګرځول سوي وسوالې ډلې جیش محمد سره تعلق لري. د روانې میاشتې په 2 نیټه د هند د شمالي صوبې پنجاب د پټانکوټ په نامه هوایي اډه باندې برید کې 9 هندي سرتیري وژل سوي وو. نوی ډلی ویلو د غبرې جیش محمد وسوال ډلی کړی دی. شاغلی شریف زیاته کړه چې د پلټونو د لړۍ تیزور لپاره د اضافي معلوماتو راغونډولو په مقصد به پاکستان پټانکوټ ته د یو ځانګړي تحقیقاتي ډلو پاس کولو غور هم کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی 13 ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کوزلګری ته چیرمه لبري د وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. نواز شریف وویل ترګری د افغانستان او پاکستان دښمن دی او د دې دښمن د له منځه وړلو لپاره باید ګډې هڅې وشي. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې نواز شریف د افغانستان د ولسمشر د ډاډګرنې او د افغان امنیتي ځواکونو نو د میړانې ستاینه کړې چې د جلال آباد حمله یې شنډه کړه. په دې برید کې 9 افغان پولیس ووژل شول او 10 تنه نور د دریو ملکیانو په ګډون ټپیان شول. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو اورکزو او باجوړ قبایلي سیمې څخه ورغلي دي. تېر ورځ په اسلام آباد کې د ستراتیجیک انسټیټیوټ لخوا جوړ شوې یو غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي موسازی زیاته کړه،
up to 80% of the fighters and leadership
افغانستان کې موجود د داعش وسلوالې ډلې نږدې 80% جنگیالي او مشران د ډیورن کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو او رګزو او بجوړې جنسي څخه مونږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی.
جانان موسازی زیاته کړه د داعش ډلې د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډې همکاري ته اړتیا ده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي چې د میرامشاه او میرالی بازار دوکانونه به هغو خلکو ته ورکول کیږي چې دغو بازارونو کې د خپلو زړو دوکانونو ملکیت ثابت کړي. تېر ورځ مشال ډوسر په خبرو کې ښاغلی افریدی وویل،
مونږ یو کمیټي جرګه کانسټیټیوټ کړې ده د بازارونو کنسټرکشن کې او ریهبلیټیشن کې چې اول خو تاسو مونږ ته خپل اونرشپ ثابت کړئ چې آیا مونږ دوکانونه چاته ورکو. غلط کس ته خو نه ورکو، سبا دا نه چې د چا د وجه نه چې دا ټول وزیرستان روان شو هغه خلکو ته پکې فائدہ بیا ملاو نشي. فوج دغه غواړي، مونږ هم دغه غواړو. ماډل پلاننګ سره به جوړیږي، هغه کې به پارک هم وي، هغه کې به آئیډیل بس سټینډ هم وي.
په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د پاکستاني فوج لخوا د ضرب اعظم په نامه عملیاتو کې د میرامشاه او میرعلي بازارونو په مکمله توګه وران شوي چې ولسي حکومت ته د بیا جوړولو غوښتنه کوي. په کابل کې د روس سفیر الکساندر مانتستسکی تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړي. د افغانستان ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د دې لیدنې کتنې په اړه د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو اړیکو د ترګري د لمنځه وړلو همداراز له افغان امنیتي ځواکونو سره د روس لخوا د مرستو په اړه خبرې وشوې. ښاغلي غورزنګ زیاته کړه چې روس به لس زره کلاشینکوفونه راتلونکي میاشت افغان ځواکونو ته وسپاري. د انډونیشیا سر شار جکارتا د بمی چاودنو لړۍ لړزولې دي او پس له دې د ډزو او نورو چاودنو راپور نور کړ سوي دي. پولیس وايي په دې بریدونو کې د څلورو بریدګرو په ګډون اوه کسان وژل سوي. د دې بریدونو هدف د سټارباکس کافي د یو دکان په ګډون یو شمیر نور ځایونه دي. د ریپورتونو لمخې لشتلژه اوه بمی چاودنې سوي او پس له چاودنو د امنیتي سرتیرو وسوالو ترمنځ ډزې هم سوي دي. د ریپورتونو لمخې په دغو بریدونو کې ځانمرګي هم شامل وو. د انډونیشیا ولسمشر ویلي حالات په قابو کې دي او پولیس باندې رغ کړی چې آرام وسی. د ترکی په جنوبی شرقي برخه کې په یو پولیس سټیشن باندې د چاودیدونکو موادو ډک د یو موټر په واسطه برید کې 15 کسان وژل سوي او لشتلژه یو کم څلوېشت نور ژوبل سوي دي. چارواکي وایي چې د دیار باقر صوبې په سینار سیمه کې تیر ورځ ناوخته د چاودنه د دغه پولیس سټیشن په داخلي دروازه کې وسوه. د چاودنې پر مهال دوه کسان ځای پر ځای ووژل سو او نور درې کسان د چاودنې ځای سره د یوې ودانۍ د پرېوتو له امله مړه سو. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم درته د موسم او کرنسۍ حال اورو.
نن د زیارت پرز د پیښور کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل څلور پنځوس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ شل پیسې. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ او په یو سل پنځلس روپۍ پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال پاته ویش روپۍ لس پیسې او پاته ویش روپۍ څلوېښت پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اته ویش روپۍ نوي پیسې او په نهه ویش روپۍ شل پیسې. یو افغانی په یو روپۍ یو شپېته پیسې او په یو روپۍ درې شپېته پیسې. او دوه سوه درې اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه شپږ اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات شل، بنو کې درې او اتلس او په کوټه کې به کم نه کم منفی پنځه او زیات نه زیات دولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه د کرنسی بای او موسم حال مو اوریده. په اولنۍ نیمایي کې درته د مشال په نوم خبرونه لرو او په دویمه کې به یې د مشال ترانه لاندې بحث اوري. خو راځي چې ورشو اول د مشال په نوم خبرونه ته. د خبرونه کې ستاسو پیغامونه، ستاسو سوالونه، ستاسو غوښتنې په پام کې نیول شوې دي او دغه خبرونه چې کمی دي په دغه کې موضوع و د دا وار د پاره واده په دې باندې تاسو پیغامونه چې کوم راغلي دي په هغه کې ځینې مختصر او ځینې مهم پیغامونه زموږ همکار نجیب امیر راخستی دي او د دې پروګرام په بیلابیلو برخو کې تاسو ته وړاندې کوي.
د مشال پنوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه.
مورې لمخه د شرمېګم، مال واده چا کرو کړه زور د کړم. درنو ریدونکو داونه د واده په موضوع دوستانو پیغامونه راستولې دي. واده د خدای له نعمتونو یو بهترین نعمت دی. د واده په موضوع به زه زیاتې خبرې نه کوم، بلکې د ملګرو خبرې به در باندې واوروم. کېدای شي ستاسو هم واده ته زړه وشي. له سعودي عربستان نه بخت شایزیب راته ویل چې ټول کارونه د مور او پلار په خوښه کول پکار دي، خو واده په خپله خوښه پکار وي.
زه د سواتو سیدونکو یم. ما ستا پروګرام واورېدو، ستا تاسو هر پروگرام ډېر خپرې دي تاسو همکارانو ته ټولو ته زما طرفه سلامي. دویم خبره تا ده چې خبره د واده په باره کې وکړله، نو د واده باره کې مې دا دغه دی ټولو رونو بایګانو ته چې هر کار د مور پلار پر رضا کوئ، د هغو په سلام مشوره کوئ، خو د واده چې دی دینې په خپل تجا کوئ. ولې چې دا واده چې دی دینې ستا د عمر سودا ده، نو دا واده چې دی دینې په خپل دغبانې کوئ. السلام علیکم.
بغزمینا چکزی په کلای سیف الله کې د وای د واده لپاره خو وخت 25 کلنې ده. هغه راته د واده د ورځې د نورو رسومات په اړه هم خبرې وکړې.
واده خو په 25 کال کې ډیر سم دی چې 25 کال سم نه زیات نه کم. موږ په خو خو په ناوکی دا رواج کې اول دا وره چې ناوکی راولي موټر مخ تفصاح لاږي، بیا ټکان وکړي، بیا په دروازه کې هغوی ورته کښېږي، بیا دروازه کې هغوی ورته کښېږي، بیا په درېیمه ورځ په ناوکۍ باندې وړه راکاږي، غوړې راکاږي او خوږې په پاشي. بس مامور څه ده، مامور ډېر سروز ورته وایي پاتن کې، مامور سروز ورته وایي، هغه سروز بز مامور ساس بز مامور اوس درته ووایي.
عمران ملنګ وایي واده پسې مړ مړ دی، خو بس څه وکړي، نو خپلې خوښې ته مور او پلار نه پرېږدي او د هغوی په خوښه دی نه کوي.
تیری موضوع خو ډېره ښایسته موضوع راوړله. دا ویلي دي که واده په خپلې خوښې ښه ده که نه د مور پلار په خوښه. نه نجیبه میرلله، واده په خپلې خوښې باندې ښه ده. کومه ده نجیبه میرلله؟ د ښځې ژوند خاوند سره تړلی وي، بیا د خاوند ژوند ښځې سره تړلی وي. نجیبه میرلله، تا ته خو خپله هم پته ده چې په پښتنو کې یو دا رواج جوړ شوی ده، یو ښځه وکړي هغه بیا پرېږدي بیا بله کوي، بیا بله وکړي هغه پرېږدي بیا بله کوي. نجیبه امیر لاله، نو ښځو ته دغه ما یو د خلکو ته دا یو غډه نیوه. نجیبه امیر لاله دا یو پیغام یې ده ورته چې ښځه یې وکوي خو په خپلې خوښې باندې، په خپل ژوند کې بس یوه ښځه په کار ده. نجیبه امیر لاله د پیغام د نشرېدو په هیله.
د درسمندو پیر زبیر وایي نه یې واده کړی او نه یې ارمان کوي. پته نشته چې ده ته چا ویلي چې چا واده کړی هغه هم ارمان کوي او چې چا نه دی کړی هغه هم ارمانجن دی.
واده خو 25 نه 30 سال عمر کې پکار ده. ما 25 سال عمر ده، نه مو واده شته او نه مو واده ته زه اراده شته. او واده خو مور پلار په خوښې باندې پکار ده، او نه چې په خپلې خوښې څوک وکړي. او ما اکثر لیدلی دي چا چې په خپلې خوښې ودونه کړي دي هغه اکثر د پاره ناکام شوي دي. او بیا مور پلار ته جوړي ما ته بل واده وکړه، مور پلار ورته په جواب دی آئی او موږ ته دا نه کوله خو تا غوښتله او پورته پورته بلی دي او زر به د طبق ته منډه کړه. وسلام په احترام.
انګار بیٹنه په ټانک کې دی، هغه وایي واده آسان کار نه دی، ډېرې روپۍ غواړي او چې چا سره روپۍ نه وي نو همداسې به مجرد یا لوند ګرځي.
او نجیب امیر لالا چې دا کومه تاسې مزور اوړې ده د ودو په باره چې دا لکه ودو بس دومره ته وایي چې موږ په کلي چې ودونه چې کوم دي لکه شپږ لکه اووه لکه یې سر وي او دغه سې څلور پنځه تولې سنه وي. او نه ډېر ځنې داسې شته چې خواهشاتې واده ته کېږي خو غریبۍ له وجې نه ځنې پاته دي. هغه یوه شعر غونې ده ورته وایي چې غریبي ده نن مو یو جانان بس ته چې کله خپلو ارزاني سي بیا به ګورو که نه. او رواجونه ډېر الټه الټه شو که نه، ورته وایي نه چې د رواجونه مې زړه تور شو ورکه پښتو شه زه یې ورته ونیومه که نه. ډېرې چېږي دي ودونه ډېر ګران دي، په چېرته لږ کې ارزان شول دغه ځنې به دغسې نه شوري لکه ودو ته خوشحاد کېږي خو کولی نه شي غریبۍ له وجې نه ځنې پاته دي که نه. خو بس هر چا چېرته ارزان وي او چېرته وړیا وي او موږ په ټانګ کې بېزه ته وښوم چې ډېرې ګرانې دي او بیخي هېڅ مخه نه سوته چې واده کوي دومره خرڅه پرې راځي چې دلی څه ته وایي.
عزیز الرحمن عزیز چې لپشینه مونږ ته پیغام راستوي په دې نظر دی چې واده که د مور او پلار په خوښه وشي نو ژوند ښه تیریږي.
او سپیچ کوم سستا عنوان دی
واده وختي کول شدي او که بخپلو کې شدي او که زر شدي د ټول لمر خبره دا درته کوم چې واده تر کومو عمر باندې نه دی شه که شوي هغه ځکه چې کوم زموږ دا کوم ځوانان چې وي کوچني ینګ ځوانان چې کوم دي هغه بالکل د پلار د مور په قدر نه پوهېږي او بل دویمه خبره دا ده چې کوم واده چې وي کوم د پلار دویمه خبره دا ده پلار د مور په خوښه واده وشي نو هغه واده چې دي هغه تل تر کله هر وخت هغه ژوند چې دي هغه ډېر ښه کېدای شي بیا او بله خبره دا درته کوم خبره دا ده په خپلو کې لهذا په خپلو کې ښه دوستي هم شوي وي او کله کله خپلې دوستي و سړي ته ډېر لوی تکلیف جوړ کړي
د غبر علي خيلو نه خليل اشنا بيټنه وي د واده ګټ او توانونه دواړه شته دی وي کله کله ودونه دومره ناکام شي چې د واده جنې ځان هم پکې وژني
عامل لالا واده خسته دی او بد سای هم دی او خفه دی باندې دی چې تار سال نه څوک دال واده بچی لو کې نو هغه ډیر زیات خوي او چې دل یو کې بیا هغه باندې ډیر زمواریان راشي او زمونږ بیٹنو سیمه کې دا ډیر بدري وخت دی په کم عمر کې الکا جنې ته واده خلک وکي او جنې بیا داسې طریقو کې چې ځان مړ کې او یا اخلاص کې دا څومره په تکلیف باندې دا عامل لالا را درته نه سره کا خامخا ډیر مننه وکي سلام علیکم
عبدالله بیٹنه وای د دوی پسیما کې به ناوی د اوخ په شا په ډولې کې راوستله چې خون به خورا زیاتو
دوادو په زبانه چې کوم خبرې دي کوم موضوع دی تاسو ډیر زبردست او ډیر خوندور ده موږ په لکه کې خو مخ کې چې ودونه کېده نو مخ کې وخان به او ډیر خوري جوړ کړی او ډیر خوري چادر مادر بسترې مستر اصل مکمل به پکې سیټ کړیو او غو کې به سړی مخ کې ورته سره به ډور او سی به ورسته چې کومې خځې سندرې به ویلې او ډېر حساب کې دا سره شروع شاو او نن سبا چې کوم نن سبا په بس د ګاډي پروګرامي بس ګاډي کې نیم هغه مخ کې نیم ورسته و ګاډ وړلې به سره یې صفاته به کنه لګي هغه شروع شاو خوان ورک شي مخ کې وو فایدل باندې او بل دې دوه خزو خبره یو واده خبره دا چا هو خپل وختری په خپل کې اول خدای ښه دې دوه ګرانې سره او بیا چې حکم بچي لکه دا غو په خپل وختری ډېر ګرانې سره او ډېر یو بل سره اخوا دی خوای بالکل سره لري نږدې نشي پاتې کېدای
لا خانوزین علی کوزه هم حاضر شوه دی وای واده دومره خوګ نوم دی چې بس خوای دا د ټولو مر سودا دا ډېر احتیاط پکار دی
او ته دې زبردست کار وکوي چې موضوع دې وویل بس نو بالکل به زه پر موضوع څه خبرې درته وکړم ستونه مې هم لږ خوځېږي خو پروا نه لري خبره نه ده نو باید چې پر موضوع مزدا درته ووایي چې واده چې دی هغه د ګډ عمر د سړي د ژوند ملګری که نه نو بالکل سړی په واده پسې وګرځي یو خاندان خوښ کړي یو د ښایسته کورنۍ خوښ کړي ځکه هغه خو چې بیا د ده سره یو مخ تعلق لري مثال دی سړی خوښ کی دی کور والا خوښ کی چې بیا هغه وده ته تکلیف مکلیف نشي جوړ کنه نو دا واده چې دی خو بیا نه بدلیږي نه سودا کیږي وایي چې هر څوک زده کوي یا واده کوي په څه ځای پسې وګرځي را وګرځي څه ځای نه پیدا کړي خپله کوزده ورسره وکړي
له پیښوره یوې خور پیغام پریښی خو نوم یې نه دی اخیستی هغه وایي ټولو خوندو ته دا پیغام ورکوي چې خپله خوښه په توپه ولی د مور او پلار په خوښه واده وکړي
ټایم تاسو ته پیغام ریکارډ کوم تاسو موضوع ډېره زبردست په زړه پورې موضوع ده همېر چې تاسو موضوع دی چې په خپله خوښه واده کړي او که مور پلار په خوښه همېر چې زه خپله ټولو خوږو خویندو نه دا ریکوېست کوم چې پلیز تاسو چې مور پلار ژوند دي خپل مور پلار په خوښه لکه واده ښیي که نه مور پلار چې کومه پرېکړه کړي هر کیسه گنجائش کول پکار ټولو خویندو زما پېدن بالکل زما مور پلار په خوښ ما ته خپل اختیار زما په لاس کښې ما ته چې خو خپلې خوښې باندې څه کول شي خو ما وایي چې هېڅکله به زه دا حرکت ونه کړم چې زما مور پلار ژوند دي زه به خپله خوښه واده بالکل نه کوم زما خپل اختیار خپل مور پلار ته ورکړی
د یارانو مشال پروګرام اوري راتلونکي اونۍ موضوع نه پرته همداسې د پخوا په شان په هر موضوع چې ستاسو خوښوي پیغامونه ریکارډ کړئ. کله کله به د هغو ملګرو خوښه هم کوو چې نه غواړي په موضوعاتو پیغامونه راوستوي. کوژده مې کړې واده مې نه کړې یار مې نسمن کړې چې کله راناسته یم. اوس د نور اورېدونکو پیغامونه. امیل بیٹھنے پا دی نظر دے چھی واده خشے ندے زوانان تر کور محدود کڑی و ناوی ورتوائی وقتون دیر خراب دی لگ وقتی کور ترازا او بہر چھ دی زرت تنگ شی سمدستی کور ترازا.
امیل سیب چھ کم موضوع تا ایخی دا دی ودو والان و دیر کل موضوع دی ایخی دا دخوی ایم چھ واده خشے ندے مولا چھ کسمر مرگلی دی اقاوی چھ دو تا ایم چھ والا نرازی جامتا والا نرازی منجلستا والا نرازی ایم چھ دی خزر تا ایچی کس پور نوو تیزی ایم کار شتاد سرا.
له ایران نظر محمد حقیار وایي واده ښه دی خو اول واده دویم واده سرخوږی دی او د ډیرو پکې سرونه مات شوي دي. رب دې جمله مسلمانان ترې وساتینه.
واده باری کې بدار ته وایي جوان صاحب ټول یو بېتاره دی ولې دوه ما ډېر لیدلې په دوو وادو کې خلک خپېمانه شوي دا پیغام ریکارډ کړه جوان صاحب ډېر ډېر مننه.
له تور پلنا اسمت الله خان هم محفل ته حاضر شوی دی. دی وایي کله چا سره روپۍ وي نو دوه ودونه ښه دي یو پلو معیار لونګین مې په دا بل پلو.
دوه ودونه خو ښه وي سیاستي وي نجیب امیر صاحب واده په کم عمر کې ښه شي اتلس کلنۍ عمر کې واده ورته وشي ښه به وي نجیب امیر صاحب. او نجیب امیر صاحب داسې ځوانان ما ولید له پنځوس کلنۍ پورې اوس ودونه اوس له اوسه پورې ودونه نه دي کړي افغانستان کې ولورونه ډېر جګ دي.
د سواد دنیا یوسفزی بیا په دې نظر ده چې واده عزت او فریضه ده. وړې جونې د څوک نه ودوي وړه جینۍ ډولۍ ته خیجي او رسول الله امت یې ټول په ژړا کنه.
سره به واده په موضوع یو څو خبرې وکړم. واده خو دا رجیني او هلک شرعي او قانوني حق دی. هغوی که د پلار په خوښه وي او که د مور په خوښه وي او که خپل په خوښه وي خو واده عزت او فریضه ده. خو دې کې باید د جیني عمر ته وکتل شي. زمونږ پښتانه راولاړ شي وړې وړې جیني پنځه سوله کاله عمر جیني واده کې هغوی خپل ځان نه شي سنبالولی. هغوی به د بل د کور څه ساتنه وکړي د خاوند به ساتنه وکړي او بل ماشوم به څنګه لوی کړي. د یو ماشوم لویول ډېر ستونزمن وي او څوک چې خپله ماشوم وي هغوی به بل ماشوم څنګه لوی کړي. واده ښه دی زه داسې نه واده نه دی خو واده خو ښه دی خو عمر کې باید جیني عمر ته وکتل شي. واده اتاره انیس بیس کاله کې ښه دی خو دومره وړوکې عمر کې واده نه ده.
سخی جان په کورمه کې دی او وایي د دوی ودونه داسې وي چې ولور هم پکې وي او د جینۍ لپاره سره زر هم ضروري وي.
تاسو کوم موضوعي ښه دی واده واده په باره کې کنه موږ له کې بل خپل مې خدا رسم رواج ده چې په خو لور باندې پیسې علي کنه خو دوه پیسې علي چې یو لک تیس یا یو بیس یا اسی هزار داسې پیسې واخلي نو بیا هغه پیسې خو خود په خور لور لګوي چې که پلار ورور یې وسي کنه نو نور یا کور ته پنه په پیسې په لګوي او سره ورته کوي سونا شپږ تولی وي اووه تولی وي کنه نو مطلب دا چې پلار کور ته پنه ورته سونا او د ورونه پلار ته وسي سونا ورته وکړي دوه تری تولی کنه نو بس دا مونږ رسم رواج دا خو ښه طریقې سره خو هغه سره تېرېږي د ودونو سیزن او سیستم موږ کې پله.
د ډیر اسماعیل خان اسدالله خان وایي د دوی د ودونو رسمونه ډیر جالب وي.
ډېره په زړه پورې موضوع د واده رسم او رواج لکه ځکه خپل د رواج پاکله معلومات درکړم. موږ چې د کم هلک واده یا د زوم دا زوم بیا موږ بوزو د خسرګنۍ کور ته چې کله په ناوې پسې ځو هلته چې بوزو بیا موږ دی په ګاډي کې ودرو بیا چې د کلي کم واړه سپین رې ځوانان ټول لیکه سې ودرېږي بیا چې دا د نجلۍ د پلار د خوا کم کور ورکول سوی دا ټول راوباسي په یوه ځای جمع کړي بیا دا زوم موږ راتاکو د ګاډي سره ولو د سامان سره ودرو بیا چې د خسرګنۍ د خوا څخه دا زوم ته کم سامان ورکول سوی لکه دا ټوپۍ کپڑے سپلۍ دا چې کم ورکول سوي دا بیا موږ ټول د کلي ملا په دمانی کپړې واغوندي خولی ور پر سر کې سپلی ور په پښو کې دا ټول د کلي ملا وو کې بیا د هغه نه بعد موږ بیا واپس راځو نه بیا راوړو خپل د زوم تر کوره پورې د خوان خبره خدا د نجیب امیر صاحب کې صاحب هم ډېر حیران شو لکه موږ دا کوو چې کوم زومي دې ته لنګوي ور په سر کوو هلته چې کله مونږ به د کپړې وو چپلی وو خولۍ ور په سر کړو بیا مونږ لنګوي هم ورته وپېچې لکه څو ټیمه وړاندې زموږ یو ملګری وو لکه فیضي هغه ته موږ واده کوئ بیا چې کله مونږ هلته د سرکنۍ کور ته بوتئ موږ کله چې ټوپۍ ور په سر کړه کپړې په واغوستې نو یو غټه لنګوي هم ورته وویل نجیب امیر صاحب وایي زمونږ نه وکړي ګلام بلبله ده برات کې وه د وي بیا روژه ګله ده وسلام
له ټانک نه سید نظیر بیٹھنه وای دوی ناوی او زوم په موټرو کې د واده په مخام په چکر بیای
واده خو موږ کلی چې دا سیده چې بل ونی واده وسوای او کور شمن چې یو دیوالو لکه د تر زمونه سره او د خپل فون دی لکه د تر لونا او زمونه سره دا سره واده کړی وو کمر نه کور چې یو دیوالو لته په کار وای دا دینه چې کوم ناوی دا فالته اور بدل کړ نه نه دوه داسې کوم چې موټر بدل کړی نا او داسې هلته تر کور نه شلو تر دیواله نه ډالې نه شلو ناوې اور بدلولی او امیر لره بله دا پوښتنه کړې وه چې څومره عمر کې لکه واده ښه دی واده خو زه خو وایم چې تر شلو کالو نه ورغالي چې بیا شل کالو عمر کې واده لکه ښه دی که نه
د کورمه محبوب علي وای واده نه دی کړی او درې دېرش کاله همداسې تیر کړل او پاتې عمر به یې همداسې تیر شي ځکه چې خرچې ډېرې پرې راځي ګینې اراده خو شته چې په روان کال کې واده وکړي
تقریباً خو خبر تو سیدے سبزی کی خرچی دے جو تی تو کانو سے مو خپل پر ہم سکو دے کی لگلا بون دی مو وتا پر ہم کرے دی او کانو سے خرچی مرچ سے کئی نو تقریبا بری لا کرتے خرچہ در دی پرچی نو چو غریبی نہ غریب سے پر دے بدل لگڑ کی مشکلات لری او سے چو ملدوری وی سبزی کی ٹکالا سکو مے ٹکالا خاپ مزدا سے ٹکالا بغیر کہے کہ نو جیو ٹکالا ور کرن سی پختور کنا نو دا مو کی ہم دے
اوریدونکو پیغامونه نور هم شته خو وخت را سره یاري نه کوي اجازه راکړي او په تلو تلو کې دغه شعر چې د پیغلو مشره یې واده کړه اوس به په سرو لاسونو څوک دریا وهینه
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
ده د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کاسې را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون را ته بابا یې څه په خوارې ځای خولي
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی پکې مو د مشال په نوم خبرونه اوریدا او په دویم نیمای کې به تاسو لپاره د مشال ترنا لاندې خبرونه لرو چې تاسو یې اوریدل شئ خو دا غینه وړاندې ورزو د خبرونو لنډیستا په پښتونخوا کې د ماسپخین دوه نیمه بجې شوې د عبدالحی کاکرنا د خبرونو لنډیز اورو
پاکستان ویلی هیڅ یو ترګرته به اجازه ورنکړي د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خاوره وکاروي. دا خبره تیر ورځ د پاکستان د اطلاعاتو او وفاقي وزیر پرویز رشید مشال ریډیو ته وکړه. پاکستان وایي دوی په دې باور دي د هغه یوې وسلوالې ډلې غړي نیولي چې د هند په یو فوجي اډه تر 300 برید کې لاس و. تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل یو شمېر دغه کسان یې نیولي چې د قانون ګرځول شوي وسلوالې ډلې جیش محمد سره تعلق لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستاني ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره خچي زیات کړي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر خبر جاریسه خبر پانه د مخې ولسمشر غني تیر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری ته چیرمن لبري درسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جنان مسازی ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومند ورغتو باجوړ قبایلي سیمو څخه ورغلي دي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د سټراتیجیک انسټیټیوټ لخوا جوړ شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي د میرامشاه او میرعلي بازارونو دوکانونو به هغو خلکو تور کول کېږي څوک چې دغو بازارونو کې د خپلو زړو دوکانونو ملکیت ثابت کړي. دا خبره نوموړي پرون د مشال ریډیو سره وکړه. په کابل کې د روس سفیر تېر ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره پر دوه اړخیزه اړیکو خبرې وکړې. د انډونیشیا سر شار جاکارتا د بمی چاودنو لړۍ لړزولې ده او پس د ډزو او چاودنو رپورټونو کې سوي پولیس وايي په دې بریدونو کې د څلور بیتکونګ په ګډون اوه کسان وژل شوي دي. او د ترکی په جنوب شرقي برخه کې په یو پولیس سټېشن باندې د چاودلونکو موادو ډک د موټر په واسطه برید کې 15 کسان وژل شوي او لښتلژه یو کم څلوېشت نور ژوبل شوي.
د خبرونو لنډیز مو واورید اوس درته د مشال ترنا لاندې بحث وړاندې کوو. دا بحث یو وار تاسو نه خپنی غاوریدل دا وار یې د تاریخ اچوي باندې وړاندې کوو. د دې بحث کوربه دی عبدالحی کاکړ.
د مشال ترنا لاندې
د مشال تورانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پروند د کانګرس غټي غونډي او ملت وینا کړې چې پکې د نړۍ پر سیاست د امریکا پر رول د عائشة القاعده پاړه څرګندونه کړې دي. نو موږ ویلې د عائشة القاعده اوس هم امریکانو ته خطر پېښوي خو د امریکا ژمنتیا په کتو سره به د عائشة تر دوی وړاندې تیر سو ترګور زخه درس واخلي او انجام به د اسامه بن لادن په څیر وي. په دې وینا کې قسم شاغلي اوباما افغانستان او پاکستان په اړه په ځانګړې توګه خبرې نکړې. البته د دواړو هیوادونو یادونه یو ځای وکړه. پښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان هغه سی یادونه ولې ونسوه لکه په پخوانی ویناو کې چې به کېدله. داسې ولې آیا داعش پاکستان افغانستان ته ګواښتي او که داسې وي نو دغه دواړه هیوادونه له امریکا سره په ګډه څه کولای سي؟ د مشال تر رڼا لاندې بحث کې دا پوښتنې څېړو. د پاکستان د فوج پخوانی چارواکی بریګیډیر سید نذیر او په کابل کې میشت سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي مو میلمانه دي. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی وایم. مننه ډېره حکمت اعظمي صاحب. پایل به له تاسو څخه وکړو بلکې په تر دې له مخه چې پایل وکړو اول به د باراک اوباما وینا ته ورسو چې هغه په دې اړه باندې چې د داعش په اړه د څه ویلي دي. خو دا وخت را سره سید نذیر صاحب هم د ټلیفون په لاین سوی دی. بریګیډیر صاحب تاسو هرکلی وایم. خوشاله اوسې بریګیډیر صاحب. حکمت اعظمي صاحب له کابل را سره دی. د څېړونکي د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز سره کار کوي. تاسو دواړه په لاین واوسئ. د باراک اوباما د انټرویو یوه برخه به درته واورو. د باراک اوباما په دې خپله وینا کې څه ویلي دي؟
دا ژغ یو ژغ دی د باراک اوباما، هغه به درته اورو وروسته چې هغه دلته سته. خو بهرحال هغه ته به راځو. حکمت اعظمي صاحب، اوله خبره دا چې تاسو به دا بحث اورېدلی وي، په دې بحث کې تاسو ته څنګه ښکاره سوه؟ سوري، دا وینا بخښنه غواړم، په دې وینا کې تاسو ته څنګه ښکاره سوه چې د افغانستان هغه سي یادونه وسوه لکه پخوا به کېدله؟
ډېره مننه کاکړ. نه، که چېرې 2015 کال وینا د باراک اوباما واورو، همدغسې کله چې سټیټ یونین وینا کول، په هغه کې د 15 ځله افغانستان ذکر وکړي، او په هغه کې زیات فوکس یې پر دې و چې موږ په افغانستان کې خپل جنگ خلاص کړي او جنگي ماموریت مو خلاص شو او عسکر مو بیرته کور ته راغوښتي دي. فقط یو ډېر کوچنی ټیم چې هغه د امریکا سفارت لپاره به امنیت ساتي په افغانستان کې ساتو او نور بیرته ټول راولو. مګر په 2014 کې فقط د افغانستان یو ځلې وویل، نوم یې واخیستې، او هغه هم په داسې وخت کې وویل چې مثلا پاکستان یې یاد کړي، سنټرل امریکا یاد کړل، او نور سیمې چې کوم میډل ایسټ منځنۍ ختیځ یاد کړي، چیرې چې حالت خراب دي. نو د په دغسې افغانستان یادونه ډېره کمه وه، او د لکه څنګه چې تقاضا ځینې کېدل، چون چې د داخلي وینا ده او په افغانستان کې جنگ هم تیر کال ده، دا ویلي و چې باید جنگ خلاص شي په افغانستان کې، مګر د په افغانستان پر جنگ او په افغانستان کې د دوی پر حضور باندې هیڅ بحث ونه کوي. او دا سټیټمنټ ډېر پر ډومیسټک پالیسیز باندې وو، باوجود دې چې پر ډومیسټک پالیسیز باندې وو، مګر یو بل ډېر مهم شی دا دی چې د مثلا ډېر د خپل سټیټمنټ، د خپل وینا په فیوچر اورینټډ، یعنی راتلونکي باندې، مستقبل باندې ډېر فوکس کړی وو. نو افغانستان د دوی د پالیسي، د فورن پالیسي یو مهم دغه ګرځ باید وو، باید وای، مګر داسې
حکمت اعظمي صاحب، تر دې له مخه چې بریګیډیر نذیر صاحب ته ورسو، دا تاسو کومه یادونه وکړئ چې د افغانستان او پاکستان په کوم انداز یادونه وسوه؟ دا به خپل له باراک اوباما څخه واورو چې د په دې وینا کې څه وویل.
Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people.
القاعده او داعش دوار زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي، ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي، ډیر لوی زیان رسولای شي. دوی د انټرنیټ له لارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي، او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي.
تاسو باراک اوباما واورېدلې چې د پاکستان او افغانستان یادونه وکړه، د داعش چې کومې خبرې کولې. بریګیډیر نذیر صاحب، تاسو باراک اوباما واورېدې، ماته د تکرارولو ضرورت نشته چې په کوم انداز باندې د پاکستان یادونه سوې ده. تاسو خپل له دې ځخه څه اخیستنه کوئ؟ ستاسو تجزیه څه ده؟
تنظیمونو چې یو القاعده دی او بل طرف ته داعش دی، نو د دوی د یو قسم له دوی د یو ترټ په شکل کې پیش کړل چې دا اوس هم ترټ دی، دا مستقل دپاره دا هم یو خبره ده. لیکن دویم طرف ته چې وګوري، نو په افغانستان کې هم ټیک ده چې القاعده وړاندې نه موجود و، او دې پسې امریکنې تقریبا 14 کاله په دې سیمه کې وجنګېدل، لیکن دا تریټ ختم نه شو. اوس دا د اوباما چې خپل پوځونه ایستلي دي، اوس هم ورته هماغه نمونه تریټ وایي، هماغه نمونه یو خطره ورته وایي. دویم طرف ته داعش دی چې هغه دي کې په عراق کې په شام کې چې کله د امریکې مداخلت وشو، او هغې سره بیا دا تریټ پیدا شو د هغې په تناو کې. نو مطلب دی چې دا پیداوار چې کوم دی، او بیا دا تریټ نو ختمېدل، او د دې وجود قائمېدل، او اوس هم هغه ترټ حسابول، دا یو دنیا ته یو داسې خطر هغه وړاندې کړو چې یاره کمزوري ملکونه چې کوم دي، دې کې به دا نور هم خوریږي، که هغه د افریقي وي، که هغه مشرق وسطا وي، او که هغه د ایشیا دي. همدې په خپل تقریر کې به دې ذکر کړی دی. نو زه دا کوم چې یاره دا هېوادونه چې کوم دي، او بیا سفر طاقتونه چې کوم دي، معلومېږي داسې چې هغوی سره د داسې ترټ جواب نشته دی. یو کنونشنل یو روایتي جنګ خو هغوی کولی شي، لیکن غیر روایتی جنگ د لوی لوی طاقتونو دپاره یو مشکله خبره ده، او د هغې دپاره چې ټولې دنیا کې یو قسم له اتفاقي پیدا شوی هغه پریکت ختمول د دې چې هغې نه څوک هوا ورکوي او څوک یې بندوي او نو ډبل سټنډرډ ته څوک دغه کوي. د رژیم چینج دپاره دا یو ډېر لوی پریکت دی.
بریګیډیر صاحب ډېره مننه. باراک اوباما په خپلې خارجه پالیسي کې د داعش د ځای یا په راتلونکي کې لکه څنګه چې حکمت اعظمي صاحب وویلې چې په مستقبل کې پاندې خبرې وکړي، راسي چورته غوښ شو چې په خارجه پالیسي کې د امریکا د ځای ته څومره اهمیت ورکړل شوی دی.
Our foreign policy has to be focused on the threat from ISIL and Al Qaeda.
زموږ بهرنی تګلارې باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسی درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتي په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغه کې ځینې سیمې کېدای شي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي، نور د نژادي کړکېچ او قحط ښکار کېدلی سي چې د کډوالو نوې څپه به وزیر شوي. خو نړۍ به د دغه ستونزو د حل لپاره زموږ پر لور
ګوري.
تاسو حکمت اعظمي صاحب تاسو واورېدل، یعنی اوس داسې حال چې په افغانستان کې هم دا رپورټونه راځي چې د داعش شتون ستا، نو د باراک اوباما چې په خارجه پالیسي کې د دې یادونه کوي چې دا به د دوی په لومړیتوبونو کې وي او ارزښت به ورکوي، ستاسو په خیال باندې په راتلونکي وخت کې دغه خطر نور پراخېدلی سي او د امریکا ښکېلتیا نور پراخولی سي په افغانستان کې؟
بالکل، رئیس جمهور باراک اوباما په خپل خبرو کې یو بل څه وویل چې کله په مشکلات ډیریږي نو ستونزې زیاتیږي، خلک امریکا ته تقاضا ځنی کوي چې مثلا د کومک ورسره وکړي. د موبایل داسې انداز کې وویل چې یعنی هغه مسکو یا بیجنګ چین یا روسیې ته نه بلکې امریکا ته سترګې په لارې چې کومک ورسره وکړي، نو دا مستقیما په دې معنا لري چې بالکل دی دا په نظر کې لري چې افغانستان سره باید کچیر افغانستان او پاکستان کې تورستي ځالې نه یوازې داعش بلکې د پیشګوی وکړي چې نورې بم پیدا شي او په ډیکیډ سپاره به دا اوږدیږي، نو امریکا دا دې ته داسې امادګي هم په غیر مستقیم سره وښودل چې اماده ده چې دغه مشکلاتو دپاره به خپل فوځي حضور او خپل کومک ورته وړاندې کوي. او زه فکر کوم چې کچیرې بیا د امریکا ماموریت دا دی اوس بیرته 1500 عسکر نور افغانستان ته راستوي تر څو پورې تقریبا ډیر نظامی رول ولري او په اوس هغه عسکر چې پخوا دی یوازې په د افغان ځواکونو دپاره مثلا د سپروایزري یا د مثلا د مشوردهي په رول کې واغی اوس بیرته جنگي ماموریت پیل کړی دی او په جنگ د جنگ په خطو کې د افغان ځواکونو سره د تروریزم او د طالبانو پر وړاندې باندې جنگیږي، نو دا د دې پیغام دی چې دوی په راتلونکي کې کم فوځي حضور زیات کړي، مګر د دې فوځي حضور او بیرته په عمل کې چې دوی کم جنگ ته داخليږي زه فکر کوم دا به بیا پر سوله باندې پر افغانستان کې منفي تاثیر ولري.
خاصه حکمت اعظمي صاحب پښتنه کوم، بریګیډیر صاحب تاسو ته راځم بس دا یو پښتنه حکمت اعظمي صاحب کوم بیا به تاسو ته راسم، هغه دا یعنی په افغانستان کې دا وخت چې په کوم انداز باندې د داعش شتون دی که موږ ډیر په دقیقه سره ووایو، هغه آیا په داسې شکل کې دی چې نور هیوادونه ورته یا خصوصا امریکا په خارجه پالیسي کې هغه ځای وموندي؟
افغانستان کې دا نگران کننده دی کاملا داعش ورستر بلی مخ پر کوي کېدو دی او دا به هغه وخت لا ډیر زیات سي فکر کوم کله چې کچیر افغان دولت د طالبانو سره کم د سولې پروسې ته داخليږي، نو هغه طالبان چې د جنگ ادامه غواړي د هغه لپاره تر ټولو بهتر آپشن د داعش سره یو ځای کېدل دي چې داعش ته قوت ورکړي. نو زه فکر کوم د داعش لپاره د امریکا حضور او د امریکا د متحدینو جواب په افغانستان او په سیمه کې ډیر مهم دی چې باید دوی بل یو دوی په خپل فارم پالیسي کې باید ورته دې ته ځای ورکړي.
سمه ده، حکمت اعظمي صاحب مننه ډیره. بریګیډیر صاحب ستاسو په خیال باندې د پاکستان او له نورو ملکونو سره هم یادونه وکړه، دغه هیوادونه په یو غیر مستحکمه هیوادونو باندې یادول د دې معنی دا ده چې یعنی پاکستان له یو اوږده خطر سره اوس مخامخ دی د ترګری چکم د ضرب عذاب په شکل کې یو اپریشن شروع شوی دی او دا ویل کېږي چې موږ اوس ختم کړی دی. خو که دا وینا ته وګورو او دا خبرو ته وګورو، پاکستان کېدلای شي د راتلونکو ډیر وختو دپاره له دې ترګری خطر سره مخامخ وي. دغه وینا ځکه داسې یو څرک تاسو ته ښکاري
څومره پورې چې د پاکستان ته وخت یې نو هغه خو واقعي ده چې ترګرۍ نه ډېر زیات نقصان هم ورته وشو، ډېر مرګ ژوبلې مو شوې او په افغانستان کښې به دومره دغه نه دي لګېدلي، هدفونه نه دي لګېدلي څومره چې پاکستان کښې. بل پاکستان هم اقتصادي لحاظ سره یو کمزوری ملک دی، حالانکه سیکورټي لحاظ سره په علاقه کښې یو مضبوط ملک دی، او خو د هغې باوجود پاکستان ته مشکلات ډېر زیات دي. او څنګه چې اوباما صاحب وویلي چې یاره دا د مستقبل دپاره هم داسې نورې شبکې هم پیدا کېدلی شي چې هغه به د ترګرۍ لاره خلي، نو ما ته یو څیز معلومېږي چې د اوباما د دغه نه دا معلومېږي چې یاره په فوجي لحاظ سره امریکې ته خلک ګوري او د هغوی مدد د هغوی دپاره ضروري دی. لیکن بل طرف ته چې زه ګورم نو یو بله بیانیه چې د دې سې قوتونو د تحقیق پیدا کېدلو مخنیوی کوي یا د هغې جړې شو کوي، هغه زه نه یمه په نه په بین الاقوامي سطح باندې یمه او نه په علاقایي سطح باندې یمه. نو تر څو پورې چې دا بیانیه نه وي راغلي، صرف د ټوپک په زور باندې د جیس په زور باندې داسې قوتونه داسې شبکې انجام ته رسول مشکل کار دی. البته چې کوم پاکستان شروع کړی دی نو په خپله ځمکه باندې ډېره قرباني هم ورکړه، د هغې څه نتایج هم خراب ووتل. لیکن که داعش دلته خپلې زور خوري کړي په افغانستان کښې نو بیا پاکستان به یو نوي خطرې ته مخامخ.
بریګیډیر صاحب مننه تاسو ته راځم. او حکمت اعظمي صاحب، یعنې د بریګیډیر صاحب څه کومه خبره وکړه، تر څو پورې یو متبادله بیانیه یا الټرنیټیو ډیسکورس نه وي، دغه داعش که په پاکستان کې دی که په افغانستان کې دی، کم از کم په دې سیمو کې دا ختمېدل به ګران وي. ستاسو په فکر په افغانستان تناظر کې هم دغسې ده؟ ما خیال حکمت اعظمي صاحب ټلیفون لاین باندې نه دی. بریګیډیر صاحب، ستاسو په خیال باندې په پاکستان او افغانستان کې، یعنی دغه پوښتنه کله تاسو زخه وکړو، دغه بیانیه باندې خپله دغه ریاستونه یا سټیټس کار کوي چې یو داسې بیانیه رامخې ته کړي چې نه یوازې ټوپک په زور بلکې له نورو لارو څخه هم چې کومې وسلوالې ډلې دي د داعش په ګډون د القاعده طالبان د دې ټول په ګډون دوی له منځه یوسي، داسې یو عملانه هم کاری شته بیا د دې هېوادونو تر منځ؟
څو پورې چې د پاکستان تعلق دی نو دوی چې اپریشن ضربې عذاب شروع شوی دی نو خپله بیانیه کښې څه تبدیلي راغوستې ده مکمل طور نه ده، او هغه تبدیلي دا ده یاره چې مونږ د هر داسې شبکې یا داسې فرقې یا داسې خلک چې هغوی علاقې ته یا ملک ته یا زمونږ د ملک نه بل ته نقصان رسوي د هغوی خلاف به کاروایانې کوو، او دغه وجه ده چې د پتانکوټ حمله وشوه نو د هغې نه پس پاکستان خپل تعاون یو داسې ملک ته وړاندې کړو مخکې کړو او سره یې ومنله چې هغې سره زمونږ تعلقات ډېر زیات خراب دي. او بل طرف ته افغانستان کښې هم د امن دپاره هغه په داسې دغه باندې ګوندونو باندې خپل اثر استعمالوي چې لرې کړي، دغې پورې خو بیانیه لږه بدله شوې ده. لیکن تر څو پورې چې د پاکستان افغانستان یا د انډیان ترمنځ یا ایران شو د دوی ترمنځ چې تر څو پورې یو بل باندې اعتبار نه وي ټرسټ چې کوم نه وي هغه ټول ډیفیسټ تر څو پورې چې نه لرې شوی او یو بل ته په صحیح معنو کښې ملاتړ نه وي ولاړ نو بیا داسې خطرې به پېښېږي په مستقبل کښې هم او د هغې راټوکېدل په نوي شکل کښې غیر ممکن خبره نه ده او دې له به نوې نوی شکل ورکړی کېږي. بله زه دا خبره هم په ګوته کول غواړمه ستاسو ټول سیاست سره چې د ایران او د سعودي عرب په منځ کښې چې کوم تقسیم وشو د مشرق وسطی نو دغې ته یو قسم یا داسې رنګ ورکړی شو جګړه د شیعه او د سنی یو قسم مخترو کې جګړه ده. جګړه ډېر افسوسناک خبره ده. دغه د وجه نه ده چې دغه څیز خور شي، دغه بیانیه خوره شي، نو دغه د وجه نه به یو نوی غیر استحکام په ملکونو کې پیدا شي چې هغه د دې نه هم ډېر خطرناک وي.
صحیح
خو ما چې دغه بیانیه چې امریکا یو طرف ته ایران سره ملګرتیا کوي، بل طرف ته مخالفت کوي، یو طرف ته دل ملکونو سره ملګرتیا کوي، بل طرف ته مخالفت کوي، نو داسې مسله چې کومه ده هغه ډېره کمپلیکس ده. په دې کښې هغه خپل خپل مفادات راخیستي دي،
او
هغه مفاداتو د وجه نه امن چې کوم دی هغه یو قسم د زخمي دی او دغه تپوس نشته دي.
خو دې کې بریګیډیر صاحب یو بله خبره ده چې که تاسو دغه وینا ته وګورئ او په هغه کې بهرحال د داعش یادونه ډیره سوې ده، د نورو وسلوالو ډلو بهرحال په بل شکل کې یادونه سوې ده، خو زیات توجه چې ده یا فوکس چې دی هغه پر داعش دی. دې کې اوس یو بله پوښتنه ده چې په افغانستان کې د سولې دغه عمل چې خپل امریکا هم پکې شامله ده، اوس په دې تیره غونډه کې مو په راتلونکي غونډه کې مو چاینا یا چین هم ولو، که دغه طالبان یا دا وسلوال چې دوی و سیاسي بهیر ته راولي، سیاسي عمل ته راګټ کی، نو بیا به یو وړه ډله پاتې سي چې هغه به د داعش یا هغو طالبانو وي چې هغه جنګ جګړې ته دوام ورکول غواړي، نو بیا دغو هیوادونو ته له هغو سره په فوجي لحاظ باندې مقابله کول به نسبتا اسانه نه وي که دغه سیاسي عمل لږ سم روان سي.
یقیني خبره ډېر ښه سوال او د دغې حل هم دا دی چې طالبان او افغانستان په منځ کې سوله وشي د خبرو اترو په ذریعه باندې، او هغه سولې ته یو قسم د استحکام ورکړی شي په مضبوطو شرطونو سره، او د هغې ګرنټن چاینا او امریکا شي، او بل طرف ته چې دا نورې ډلې دي چې کومې نه شاملېږي د امن په عمل کې، نو هغوی به یو قسم له ځان نه پاتې شي. نو د هغې په باب به یو د افغان حکومت او د طالبانو یو قسم دا مکمل محض لوی محض یا درون محض مضبوط محض به ورته مخامخ شي. بل طرف ته پاکستان دی چې هغه هم خپلې پولې مضبوطې کړي او د هغې به مکمل دفاع کوي. نو لکه څنګه چې اوس په د افغانستان زمونږ فاته چې کومه ده، دا یو قسم له تلاو دی. په دې تلاو کښې اوبه دي، په دې کښې هر قسمه مهر چې کوم دی هغه پکې دی، او یو مهر بل مهر خوري. کله مونږ د تالاب نه دغه انوایرمنټ لري کړو، دا اوبه لري کړو، او دغه نور مهین چې کوم دي هغه ته بل تلاو ته واچوو، نو بیا به دا مهر چې کوم دی د کوم د داعش چې کوم دی هغه به ځان نه پاتې شي، په ځمکه به وتړکېږي، په خپله به ختم شي. خو دغې دپاره ضروري خبره ده چې د افغانستان کې د افغان حکومت او د طالبانو خبرې اترې کامیابېدل، او هغوی د امن لاره اخیستل او هغې کښې ګارنټر خپل کردار ادا کول، او ډېره خبره په کښې دا ده چې هر څوک امن خپل ذمهواري وګڼي، او چې په هغې کښې ترې کوتاهي کېږي د هغې بل باندې نه چوي، بلکې په خپله د هغې مداخلت کوي او د هغې کولو کوشش کوي، نه به داسې وړاندې
شي. بریګیډیر صاحب یو بله خبره ده چې یعنی د پاکستان او امریکا تعلقات د ریمن ډیوس چې کله دوه پاکستانی جاسوسي کارکوونکي په لاهور کې ووژل، یا اسامه بن لادن خلاف عملیات وسو په بټ آباد کې، دغه تر دې له مخه تعلقات ډېر زیات خراب وو. اوس یعنی ستاسو په خیال باندې خپله د امریکا او د پاکستان تعلقات یعنی کم پړاو ته رسېدلي که تاسو د باراک اوباما دغه ملت ته وینا په پا پام کې ونیسئ؟
ګوره، امریکا یو لوی طاقت دی، عالمي طاقت دی، او هغه چې یو علاقې ته را ننوځي هغه چې څومره د وتو کې ورانې کوي دومره په وتو کې هم ورانې کوي، لکه اوښ چې خیمې ته را ننوځي. نو په دغه حساب سره چې وګورئ، نو پاکستان هم لاړېدلی شو، افغانستان هم همغه شان پې بدم نه دی، او په مشرق الوسطی کښې هم دغه حالات دي. نو پاکستان چې اوس کومه پالیسي وړاندې کوي هغه دا کوي چې یاره اقتصادي لاره باندې د چین په ذریعه باندې ترقي وکړي، او د هغې لپاره دا راداري چې
بریګیډیر صاحب
او بل طرف ځان سره شامل کړي په دې کښې، او امریکې سره تعلقه بیلنس ساتل غواړي، اوسو سره نه اړیکې کوي او نه ورسره ستونزې کوي.
یعنی دا وخت د پاکستان او د امریکا چې کوم اړیکې دي ستاسو په خیال باندې سړې دي، ډېرې ګرمې دي، یا بس دوی په دیسې نارمل حالت باندې ساتلی دی چې ډیر زیات پکې کړکې چم نستا او آرامي یعنی نارامي هم ډیره نسته پکې.
نه اوس امریکې کې بدلون راغلی دی، هغوی اوس د پاکستان چې کوم کردار دی هغه چې دیدی ګڼي، او بل طرف ته پاکستان چې کوم دهشتګردۍ خلاف کوم عمل کړی دی په هغې ستاینه کوي، اوس دا پکې فرق راغلی دی.
یعنی
دغې ته ضروري خبره چې دا د پاکستان ملاتړ شو یو قسم نه د پاکستان لپاره سي
شا. او بل خبره ده چې خپله یعنی دا د افغانستان د سولې چې کوم عمل دی په دې کې چې کوم د امریکا رول دی هغه یوازې د څارونکو غدی کنه د امریکا رول لږ څه پراخ دی یا د ملکونو ته وایي چې نه تاسو داسې وکړي کنه یوازې ناست وي او قتل را قتل کوي او ډیر کار نه لري او دغسې رول د چاینا
کار لري په سخته باندې نه لري اوس په سفارتي سطح باندې او په پولیټیکل لیډرشپ په ذریعہ باندې خپل کم دغه چې کم دی داغه رول دی هغه کردار لوبوي او داغه وجه ده چې د پاکستان او د انډیا په منځ کې خبرې اترې وړاندې شوې. د دې نه علاوه د افغانستان او د حکومت او د طالبانو په منځ کې کومې خبرې اترې چې دي هغې کامیابولو لپاره کوشش کوي، او بل طرف ته پاکستان ته هم دغه وایي چې یاره یو سادسي کردار ولوبوي او د پاکستان چې کوم کردار دی هغې ته په ښه نظر باندې ګوري، او بل دا هم کوي چې یاره دا اصل کې بله خبره دا ده چې د امریکې دلته راغلی ده او د دې ځاینه اوس واپس شوې ده څه پوځونه یې پراته دي، لیکن هغوی نه غواړي چې موږ یو داسې افغانستان پرېږدو چې موږ مستقبل کې زمونږ چې کومې پالیسیانې دي هغې ته بیا خلک ګوري او د دې بیا مثال ورکوي چې تاسو پلانکي ملک ته لاړی او هغه هم د هغې نه زیات خراب کړ په نسبت د جوړولو نه. نو اوس د هغوی خپله مخرومي یو قسم نه په دې باندې راولي چې افغانستان کې اخر امن راغی او په هغې کې ټول فریق یا پاکستان چې کوم دی یو نیوکلیر طاقت دی او انډیا نه یونیوکلیر طاقت دی، د دواړو په منځ کې موږ اړیکې چې کوم دي ستونزې چې کوم دي کمې کړې او د دنیا امن ته موږ څنګه سو
خاصه. بریګیډیر صاحب که تاسو وګورئ دا بهرحال دواړه اړخونه سره که تاسو یادوئ د امریکا راتګ هغه تباهي بربادي یا به جوړه کړې وي، جنګونه وسو، جګړې وسوې، خلک مړه سو. یو بل اړخ ته که وګورئ چې افغانستان یعنی د جنگ سر مخامخ د ډلو ټپلو په لاس کې، بیا د داسې رژیم په لاس کې چې که څه هم د طالبانو په کنټرول کې وو خو ادارو باقاعده کار نه کوي، په یو ان کې ممبرشپ په هغه شکل کې نو دغسې وسو چې کم از کم یعنی یا چا منلی نه ممبرشپ وبارل وو. دغه ټول خبرې چې اوس وګوري ادارې جوړې دي، فوج جوړ دی، انټلیجنس لري، خلک یې په سکالرشپ باندې ځي، تعلیمي ادارو ته خلک ځي، سکولونو ته ځي، له نورو ملکونو سره د سیالانو په رنګه باندې په ډېره ډیپلوماټیکه طریقه امبیسیانې دي، داسې خصوصو چې سټیټ یا ریاست تر یو حده پورې جوړ سو.
افغانستان کې واقعي ده چې وړاندې د جمهوریت یا د ولسی جرګې یا د دې نه علاوه اقتصادي ترقي یا په دومره لویه پیمانه باندې د افغانستان په میډیا کې ټوله دنیا کې د هغې پته لګېدل وړاندې خو م چې کله روس ته کېده، لیکن موجوده حالت کې د هغوی اداري واقعي ده، د هغوی فوج، د هغوی سیکیورټي، نورې چې کوم دي ټیکنیکل دغه چې کوم دي معلومات چې کوم دي هغه کافی حده پورې ښه شوي دي، خو دا خو د حکومت په دغه باندې ده. لیکن تاسو که د افغانستان جغرافیه ته وګورئ نو همیشه د پاره د هغوی ښارونه چې کوم دي یا د هغوی سنټرل کنټرول چې کوم دی هغه د باقي ملک نه ډېر بدل وي، په دې چې د هر هر نفس یو بل حکومت دی، په دې چې قبایلي سوسایټي ده. نو هغې د جنګ د وجې نه هغه خلکو ته ګراس روټ لیول ته هغه فایده نه ده رسېدلې چې کوم د ښار اوسېدونکو ته رسېدلې ده. هغوی ته خو ټیک ده چې ملاو شي، هغوی ته نوکرۍ نن ملاو شي، لیکن د په عام چې زه 70% کوم علاقه را اږي ته هغه دغه نه دي ملاو شوی انفراستراکچر یا هغه ادارې نه دي ملاو شوی
صحیح هغه بریډر سه بهرال په دې کې داسې دخل ګدا نظر هم وی چې دا په هر ځای کې داسې دا کاغه په درې منړی خصوصا په غوادونو کې د کلی او شهر ترمنز د سہولیاتو هر لحاظ باندې فرق وی بهرال ډیر مننه بریډر سه تاسو چې تاسو په دې بحث کې برخه را سره واخیستله سو ډیره ډیره مننه شوخت او ش روز درته غواړو د خدای پامان او ډیره مننه بریګیډیر صاحب وخت پرسه ډیره مننه خدای پامان او حکمت اعظمی صاحب مینس کې ټلیفون کټه سو را سره د اسکایپ لالاریو البته د دم ډیره مننه کوم او هم له دې سره د مشال تورانا لاندې بحث پایتر سیږي عبدالحی کاکړ د زخې اجازه غواړي په مخمشه
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مر ساحل سره اوریدای شي.